صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او سات خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو یو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي څخه غوښتي دي چې د پغمان د جنسي تجاوز په پیښه کې د دخیلو کسانو د اعدام پریکړه لغوه کړي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د خبرونو سرچکې د بخښنې نړیوال سازمان امینیشټ انټرنیشنل د افغانستان له جمهور رئیس راغلي اشرف غنی احمدزي نه غوښتي چې د پغمان د پیښ عاملینو ته د اعدام سزا چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي لخوا توشه سوې لغوه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د هیواد د بیلابیلو سیمو له خلکو سره وکتل او د اسلامي دولت وسلواله ترکیه پولیس ته نږدې له کوردي وسلواله سره چې د سوریې له کوباني ښار څخه دفاع کوي په لار او کوڅو کې په جګړو کې ښکیل دي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امینیشټ انټرنیشنل د افغانستان له جمهور رئیس راغلي اشرف غنی احمدزي نه غوښتي چې د پغمان د پیښ عاملینو ته د اعدام سزا چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي لخوا توشه سوې وه لغوه کړي. شاغلی کرزی د جمهور ریاست په ورستیو شپو ورځو کې د پغمان د پیښې په اړه د شپږ مجرمانو د اعدام حکم لاسلیک کړی و. د دې کسانو 15 پر څلور شوزو په ډلیز ډول د جنسي تیری او شپږم کس ته وسلوال غلا اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د هیواد د بیلابیلو سیمو له خلکو سره د کتنې په لړ کې پرون ماسپښین د ترکمنانو د قومونو له مشرانو، د افغانستان د مرکزي سیمو د خلکو له استازو او د ستانګزیو د سیمې شورا له غړو سره وکتل. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي، شاغلی احمدزي له ترکمن مشرانو سره په کتنه کې له هغوی مننه وکړه چې د جمهور ریاست په دواړو دورونو کې پراخ ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس د مرکزي ولایتونو له استازو سره په کتنه کې د غزنی ولایت امنیتي وزیر په اړه خبرې وکړې. د سیمو استازو د جمهور رئیس ته د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د پراختیا، شری حکومتداری او د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخو کې معلومات ورکړل. شاغلی احمدزي د ستانګزیو د قومي شورا له غړو سره په کتنه کې په ټول افغانستان کې د امنیت په چکېدو او د شی او سالمي حکومتداری پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي پولیسو د معاشاتو د بودیجې په اړه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو خاص پلټونکي جان سیب کو د دوشمې په ورځ په دوو مکتبونو کې د دې پیسو یا بودیجې د بېنظمۍ یادونه کړې ده. دی وایي 2.8 میلیون ډالر د افغانستان د ملي پولیسو له معاشونو څخه د تقاعد په نامه ګرځول شوي، خو کسان ممکن هیڅ شتون ونه لري. امریکا او نور مرستندویانو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د ملي پولیسو بودیجې ته شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر اچولی دی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د جان سیب کو د لیکونو په ځواب کې لیکلي، دا اداره د افغانستان د ملي پولیسو د بودیجې مسؤل نه ده او خپل اندېښنې افغان حکومت ته څرګنده کړې ده. دوی وایي له افغان حکومت سره د پولیسو د معاشونو او بودیجې د څېړنې په مقصد یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړې ده. بیا هم شرغلست. د اسلامي دولت وسلوال د ترکیه پولیس ته نږدې له کوردي وسلوالو سره چې د سوریې له کوباني ښار څخه دفاع کوي په لار او کوڅو کې په جګړو کې ښکیل دي. خبري رسنۍ ویلي، جهادیانو د دوشمې په ورځ د ښار د لویدیځ دفاعي کرښه ماته کړې، له ټانګونو او موټر بمونو څخه یې کار واخیست. د ورځې په سر کې د کوباني ښار په ختیځ کې پر ودانیو د اسلامي دولت تور بیرغونه پورته سی وو او وسلوال د ښار په لور د حرکت په حال کې وو. کوردي مدافعانو د امریکا پر مشرۍ ائتلاف څخه مرسته غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري وکړي. دی وایي د وسلوالو پر سنگرونو د تیرې اونۍ بمباري کافي نه و. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وایي، د اسلامي دولت وسلوالو درې اونۍ وړاندې په کوباني ښار حمله پیل کړې او تر اوسه له 1,15,000 زیات ملکیان ترکیې ته اوښتي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مولسیب کمشنر پیدریکا مورګرو نیوای، اروپای ټولنه باید د خپلو ختیځ ګاونډیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. میرمن موګرینی چې تیر ورځ د اروپای پارلمان د تایید استیمایا غونډې ته وینا کول، وویل اروپای ټولنه باید د اوکراین د امنیت په ادارو کې د بدلونونو د سیاسي بهیر، اقتصادي او انرژي د ستونزو په برخو کې د پرم رسي په وړاندې ځنه وکړي. نوموړي زیاته کړه،
With elections coming up, with a war on their territory.
دا وای اوس چې د اوکرين انتخابات را روان دي او په قلمرو کې هم جګړه روانه ده، او دوی وای چې د سیاسي حل په لټه کې دي. کوم ورځ دې ترڅنګ ونه دریږي نو څوک ودریږي. میرمن موګرینی وایي چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د ګاونډیانو مالدیو او ګورستان ملاتړ او لارمنستان اذربایجان او بلاروس سره هم نور ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ موظفه کمشنر وایي چې دا مهال د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې ترنګلې سوي، خو روسیه بیا هم په نړۍ کې یو ستراتیژیک هیواد دی او اروپایي ټولنه د راتلونکي 15 کلونو لپاره باید ورسره اړیکې وساتي. او ایران وایي د تهران په جنوب کې په پوځي تاسیساتو کې د اور لګیدنې له امله دوه کسان مړه سوي دي. د ایران دولتي خبري اجنس د شنبې په ورځ د دفاع وزارت چارواکو له خولې وویل اور د یک شنبې په ورځ د پارچین پوځي تاسیساتو نږدې لګیدلی و، خو په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. د ایران د مخالفینو یوې ویبپاڼې شام د تهران د جنوب په 10 کیلومتري کې د پارچین پوځي تاسیساتو اور لګیدنې یوه ډېره قوي چاودنه بللې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسه وایي دوی شک لري چې ایران ممکن لیویس لسیز راهیسې په پارچین تایساتو کې د چاودیدونکو موادو ازمایښتونه پیل کړي وي، او دا چاودنه هم ممکن د اټومي وسلو د توان د ازمایښت په مقصد وي. د نړیوالې اټومي څارنې موسسه وایي دوی غواړي د چاودنې ځای وګوري، خو تهران تر اوسه دوی ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزي څخه په کلکه غوښتي چې د هغو شپږو مجرمانو د اعدام سزا لغوه کړي چې 15 یې په پغمان ولسوالۍ کې پر څلورو میرمنو د ډلهیز جنسي تیری او شپږم کس یې د غلا، اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي. د دې کسانو د اعدام حکم پخوانی ولسمشر حامد کرزي توشیح کړی و. په دې اړه نور تفصیل د جاناقا الکوزي په راپور کې واورئ.
امنیسټي انټرنیشنل وایي د دې کسانو په محاکمه کې د زدو نقید څرګندونو، زور، شکنجو او سیاسي مداخلو ادعاوې شوي وي. یوې ډلې جنایتکارو چې د پولیسو جامې یا یونیفورم اغوستی و، د اګست په 22مه د پغمان او قرغې ترمنځ له یو موټر څخه سپرلی ښکته کړي، نارینه وتړل او پر څلورو ښځو جنسي تیری وکړ او ګاڼې هم ورڅخه غلا کړې. د کابل پولیسو د اګست په 9مه د پغمان په پیښه کې د داخلو 10 تنو څخه وتنه ونیول او په جنسي تیری، غلا او تښتونې تورن کړل. تورن کسان د سپتمبر په 9مه د سیمه ایزې محکمې لخوا د زنا په جرم محکوم شول، خو د جنسي تیری حکم پکې نه و پډاګه شوی. تورن کسان د غراس په وسلوال غلا، اختطاف او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد جرمونو لامله محکوم شول. د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15مه د محکومینو 15 تنو ته د مرګ یعنی د اعدام سزا او دوو نورو هر یو ته د 10 کالو بند سزا تایید کړه. د افغانستان سترې محکمې هم د سپتمبر په 14مه د مجرمینو سزا تایید او د وخت جمهور رئیس حامد کرزي توشیح کړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي افغان چارواکو په لومړي سر کې پر ښځو باندې د جنسي تیری مسلې ته بله بڼه ورکړه. هغه یې زنا وبلله او په دې توګه یې د ښځو پر ځان، عزت او حیثیت باندې تجاوز ونه باله. د دوی په باور د محاکمې په جریان کې د تورنو کسانو حقوق هم په نظر کې ونیول شول. د محکومینو یو تن ادعا کړی چې پولیسو شکنجه کړی او په زور ورباندې اعتراف کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي دا هم سمه نه ده څرګنده چې دا کسان د عدلي پروسې په پیل کې په کوم جرم محاکمه شول. د دې سازمان په باور دا پروسه تر یو حده سیاسي شوه، په دې معنی د وخت د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر تورنو کسانو ته په ډېرې چټکۍ د اشد مجازات غوښتنه وکړه او له سترې محکمې څخه یې وغوښتل چې متهمین دي په اعدام محکوم کړي. په دې توګه د تورنو کسانو د ګناه او یا نه ګناه مسلې تر سیوري لاندې راوسته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د تورنو کسانو د نیول کېدو او مجازاتو د حکم ترمنځ فاصله ډیره کمه وه. په خپله تورنو او یا د هغوی مدافع وکیلانو ته د دفاع فرصت هم نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د دې خبرې هرکلی کړی چې وایي د افغانستان قضایي سیستم کې ستونزې موجودې دي، خو په عین حال کې له دننه غواړي چې د اعدام سزا د لغوه کړي او د دوی په نظر د هر جرم لپاره د اعدام سزا تر ټولو ناوړه او بیرحمانه سزا ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي هیڅ داسې کوم شواهد نشته چې وښیي د اعدام یا مرګ سزا جنایتونه کم کړي دي، او داسې هم نه ده که چیرې دا 15 کسان په افغانستان کې اعدام شي نو په دې هیواد کې به عدلي سیستم ښه شي او د ښځو پر وړاندې به تاوتریخوالی راکم شي. امنیسټي انټرنیشنل دغه راز ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی باید د پغمان د قضیې د مجرمانو او د اعدام په سزا د نورو محکومانو حکم تعلیق کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدي څخه غوښتنه کړې چې د هغو شپږو مجرمانو د اعدام سزا لغوه کړي چې په پغمان کې پر یو کورنۍ په تجاوز په جرم په اعدام محکوم شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی روان میلادي کال یو ځانګړی کال بللی. ښاغلی احمدزی پرون وویل چې سکال به له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. ښاغلی احمدزی دا څرګندونې د افغانستان د ملي پوځ د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وکړې. تفصیلې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان نوی منتخب ولسمشر وایي له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بشپړېدو سره به افغان سرتیري سل په سلو کې د خپل هیواد د ساتنې مسؤلیت پر غاړه ولري. د ولسمشر دفتر څخه په ویلامیه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې دغه بهیر ساش کال پای ته رسېږي. ښاغلی احمدزی روان کال یو ځانګړی کال بللی دی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د ملي اردو ځواکونو ته اړین امکانات برابروي. ښاغلی احمدزی دغه راز ویلي چې دغه امنیتی تړون په پلي کېدو سره به د هوایي ځواکونو په ګډون د افغان ملي پوځ ټولې ستونزې هوارې سي. ولسمشر احمدزی دا خبرې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ملي اردو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وکړې. نوموړي دغه راز د هغې مقررې د ژر تر ژره ترتیبېدو خبره هم وکړه چې له مخې به یې بریدمنانو ته د افسر کېدو په برخه کې د پرمختګ زمینه برابره سي. هغه زیاته کړه هغه سرتیری باید وستایل سي چې د کمانډو ځواکونو په چوکاټ کې د رضاکار په توګه دنده ترسره کوي. د ولسمشر په خبره دغه سرتیری باید له ټولو موجود امتیازاتو برخمن سي. افغان ولسمشر داس مهال د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د محتوا د بل کېدو ډاډ ورکوي چې افغانستان د سپتمبر پر 10مه نیټه له ناتو سره هم یو امنیتي تړون لاسلیک کړ. دغه تړونونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور ته قانوني چوکاټ جوړوي. د افغانستان نوی ولسمشر د دغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې د دغه هیواد ګاونډیو ته ډاډ ورکړ چې دا اقدام به هغوی ته هیڅ ډول خطر پیښ نه کړي. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د دغه تړون لاسلیک ته اړتیا درلوده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو قدر منوریدونکو له هغه مخکې واوري چې رضوان مراد د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نیویارک ټایمز د افغان حکومت لخوا د دې ورځپاڼې پر خبريال میتیو روزنبرګ افغانستان ته د سفر د بندیز د لری کېدو موضوع یاد کړې ده. ورځپاڼه لیکي میتیو روزنبرګ چې د حامد کرزی حکومت د روان کال په اوړي کې له افغانستان څخه وویست د هیواد ته د تلو اجازه ترلاسه کړه. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی تیر یک شنبه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نړیوالو چارو ایډیټر ته ویل چې په افغانستان کې به د خبریال میتیو روزنبرګ هرکلی وشي. په مقاله کې راځي چې د نیویارک ټایمز اجرایوي ایډیټر دین باکویت د اشرف غنی احمدزی له دې پریکړې هرکلی وکړ او له هغه څخه مننه وکړه. د افغانستان پخوانی حکومت د نیویارک ټایمز رسپانې خبریال میتیو روزنبرګ په دې ویلو سره چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی د 13 اگست میاشت په وروستیو کې له افغانستان څخه وویست. روزنبرګ د یو شمېر افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی په ډاګه شوی لیکلي چې که د افغانستان انتخاباتي شخړه حل نشي نو دوی به موقت حکومت جوړ کړي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د حامد کرزی په اړه ناسم درک. خبرونه لیکي د امریکا په ملاتړ د حامد کرزی د حکومت یو شمېر غړیو خپل مخالفه ډلې او قومي سیالان حاشیه تکړل. د خبرونه په وینا دغه چارواکو د دې لپاره چې خپل سیالان به اعتبار کړي زیات ځله خپل امریکایي شریکانو ته هغوی طالبان معرفي کړل. فارن پالیسی لیکي د افغانستان جګړه د طالبانو او د هغوی د سخت دریزي تګلارې د مخالفانو ترمنځ پیل شوه. خدا کرخه هغه محل لمنځ لاړ چې د حامد کرزی حکومت د نظام له داخل څخه خپل دښمنان زیات کړل. د مقالې لیکونکی وایي د حامد کرزي حکومت خپل یو شمېر سیاسي مخالفانو او ځینو طالبانو ته په کابل کې په سوله ییزه توګه د اوسېدو زمینه برابره کړه او ځینې نور بیا مجبور کړای شول چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې شامل شي. فارن پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو له سقوط څخه دیارلس کاله تیریږي، خو لا هم دا هیواد له ډیموکراسۍ سره ډیر کم بلد دی. په مقاله کې وړاندې راځي که څه هم چې نړۍ په افغانستان کې د واک د سولې انتقال شاهده وه، خو په اوس مهال کې له طالبانو سره د سولې پروسه په ټپه درېدلې ده او یو شمېر کسان اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به طالبان بیا پیاوړي شي. فارن پالیسی د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا ولسمشر غنی به وتوانېږي له طالبانو سره سوله وکړي. د مقالې لیکوال وایي شاید.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې اناهیتا روحي خپل څو لنډکي شعرونه را اوروي. ځوان لیکوال ګل رحمان رحماني د خپلو آثارو او د ادبي ټوټو د ژانر د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي. د عبدالله پیکار یو خوش نظم د ده په خواږه ژغ کې اوري. وکیل شینواری د تیاتر د هنر د اهمیت او په افغانستان کې د مخینه اوسنی وضعیت او شعر راتلونکي په باره کې معلومات راکوي. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت څلورم ملي کانفرنس جوړ شو. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کانفرنس ته په استولي پیغام کې ویل چې سایلو سیاحت ته توجه کول نه یوازې په مادي لحاظ هیواد ته ګټه رسوي، بلکې په معنوي لحاظ هم د افغانستان له پیژندلو سره مرسته کوي او په همدې خاطر د دغه صنعت غوړېدلو ته توجه وکړ. د یادولو ده چې د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال نبی فرعي د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په ویاړ د کابل ولایت په پغمان مارنی کې د افغانستان د لاسي صنعتونو یو نندارتون هم پرانیست. د افغانستان د ولسمشرۍ د مقام لخوا د شلمې پیړۍ د دوو نومیالیو عالمانو استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مقبرو د جوړولو حکم شوی دی. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم افغان حکومت د افغانستان د فرهنګ په وده کې د استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مهمو خدمتونو په خاطر پریکړه کړې ده چې د دوی مقبرې ورغوي. د ځوان شاعر خالد ریحان د شیرونو ټولګه او رابانې له چاپ راووته. دغه کتاب چې په یو سلو څلیرشتو مخونو کې چاپ شوی دی، لویه برخه یې غزل تشکیلوي. خالد ریحان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې په سعودي عربستان کې اوسیږي او په شیرونو کې د خپلې بېلې لارې د لرلو په وجه زیات ستایل شوی دی. د خالد ریحان د شیرونو کتاب په ګردیز کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په وروستیو کلونو کې په ګردیز کې هم د چاپونو صنعت د ودې په حال کې دی.
صحت، ښه ژوند، خوشحالي او نیکمرغي دا څه دي چې ټول ارزو منیو. ځینې کسان چې دغه ارزوګان یاد شي سړی ساوي باسي او ځانونه ورنه محروم احساسوي. حال دا چې په ژوند کې ځینې کوچني تغیرات او ځینو اسانه ټکو ته توجه را سره مرسته کولی شي چې نیکمرغه ووسو. دغه مقصد ته د رسیدو لپاره په دغه ریپورت کې هم ځینې ټکي شته چې وشمار شي. ولی
یو نوې څېړنه ښیي چې ښځه او مېړه که یو بل ته ترخی خبرې کوي، تاویل ماویل زیات وي، عمر یې کمیږي. دغه څېړنه ښیي چې په کور کې یو بل ته ډونګېدل او زونګېدل د منځني عمر په کلونو کې د مرګ خطر دوه برابره زیاتوي. د کور د غړو ترمنځ کش و کړپ او ترخی خبرې د زړه د ناروغي سبب ګرځي. له ناروغیو څخه د بدن د ساتنې سیستم کمزوری کوي او ځینې نورې هغه ستونزې زیږوي چې عمر ورسره کمیدای شي. ډنمارک محققانو څه کم لس زره ښځې او نارینه چې د شپږ دېرش او دوه پنځوس کلونو ترمنځ یې عمرونه وه، په یوه اوږده یولس کلنه موده کې له نږدې وڅارل او دا یې معلومه کړه چې په دغو کسانو کې یو سلو شپږ نوي کسان د زړه په ناروغۍ، سرطان، انتحار او داسې نورو علتونو مړه شول. څېړونکو د احتمالاتو د ریاضي د فرمولونو په اساس معلومه کړه چې د ژوند له ملګرو د کور له غړیو او نورو دوستانو سره د دغو کسانو د خولې جنجالونه نسبتا زیات وو. د څېړنې وښودله چې د منځني عمر په کلونو کې د هغو میړونو د مړینې خطر 40% ډیر و چې خپلو ښځو او دوستانو ورباندې ډیر بار اچولی او بیا بیا یې ورته ویلي وو چې دا راوړه ها راوړه داسې وکړه هاسې وکړه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
عبدالله پیکار د ځوان کهول یو هغه شاعر دی چې له شعره یې شاید هغه څوک هم خوند واخلي چې په پښتو ښه نه پوهیږي، ځکه د ده د شعر موسیقي ډیره پیاوړې ده او له بلې خوا ده ته په خپل ښکلي آواز کې د خپل شعر د ښه ویلو چل هم ښه ورځي. د ښاغلي پیکار د یو ښکلي نظم اورېدو ته مو رابولو.
زه هم دغیم چیم زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نور لري او نه یې نگهبان شته. بې پښتنې خلک راشي بیرته لاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شته. هرې خوا باندې تیرې دي لکیرې، لیکل شوي پرې جلا جلا نمونه. په هر تاخ کې قطار د شمو بل دی، دلته ډېرو ښکلیو پریخي یادګارونه، دلته ډېرو ښکلیو پریخي یادګارونه. چې سهار شلمر را وخیږي ولاړ وي تر ماخام پوری زیر ویده نقطه تا. چه ماخام ششپ خورش سپگمه راشی دی بی خوما بی خوما رمه کده تا. کل بات کل باران زمام الموی، کل بات کل باران زمام الموی، دا خاموش شین اسمان زمام الموی. همیشه میوی دا اخ کدی وی بلی، شیبا شیبا ارمان زما ملموی. زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نور لري او نه یې نگهبان شتا. بې پښتنې خلک راشي بیرته لاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شتا. چې هر څوک راشي نشتر د غرض راوړي، پکې پرېښې بی نومه داغ د غم وي. هر چا خپل برخه مال گدل تراوړه، هیڅوک نشته چې راوړې مرهم وي، هیڅوک نشته چې راوړې مرهم وي. پلټون خود خدای نګر زیدا خلق چې داخل یا په مسجد یا بتخانی شي. مینا نغواړي تالاش د سیمو زر کړي، غواړي دا چې چیرته سور په خزانه شي. خو زما زړه ته چې راشي داسې خلک پلټون د خپل ورکې سرګردان وي. مینه ډېره وي خو نه وي مرغه لرې، دلته هر خواشمې بلې پتنګان وي، دلته هر خواشمې بلې پتنګان وي. زما زړه د قربانۍ او عشق فرهنګ دی، د پتنګ د شنو وزرو سوی کتاب دی. زما زړه لسیمو زر نه ماورا دی، زما زړه د استغنا هغه دریاب دی. زما زړه هغه کشتۍ د محبت ته چې رپان د پرلمینې جوړ بادبان دی. د رڼا د افاقي ساحل په لوري په همغه ابدي سفر روان دی. ته چې راغلې بیرته زې مخه د خلاصه، بس هم دغه حقیقت زما د ځان دی. ډیر ستړي مرغۍ راشي بیرته درومي، ډیر ستړي مرغۍ راشي بیرته درومي. لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی، لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی.
ګل رحمان رحماني تر اوسه لا محصل دی او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو د ماسټری په دوره کې زده کړې کوي. خو په تیرو اتو کلونو کې چې د لیکل پیل کړی دی، یو ویشت عنوانه کتابونه چاپ شوي او درې نورې د چاپ په درشل کې دي. د ښاغلي رحماني سره د د آثارو په باره کې او د ادبي ټوټو د ژانر په باره کې چې د د ور سره جوړه ده، د مرکې د اورېدو بلنه درکو. رحماني صاحب، تاسو په دې نږدې کلونو کې پوهنځی ولوست او دا دی اوس محصل هم یې، او چې څومره خبر یم تنها محصل نه، کارونه هم کوي، یعنی د گزارې لپاره دی، ژوند تیرولو لپاره مجبور یې چې ماموریت هم وکړي. دغه ماموریت کول او دا بیا محصل اوسېدل او ګومان کوم ستا بیا په کمو نمرو باندې هم گزاره نه کیږي، په ډیرو نمرو پسې ګرځي، او بیا شل کتاب او پنځه کتاب چاپول، دا څنګه دا وخت ورته څنګه برابرې؟
د پوهنتون په دوره کې د محصلینو او خپل ټولګیوالو سره سالم رقابت سره دې ته مجبورې چې یو څه کار باید وکړي. او بل خبر دا ده چې په دغه برخه کې ډېرې لیکنې، ما اصلا د دې لپاره نه دي لیکلې چې دا یو کتاب شي او خپور شي. کله چې ما دا لیکلې را سره خوندې شوې یا مې په ویپانو یا نورو برخو کې خبرې کړې، د غینې ورسره خبرندوی ټولنه ازره شوی یا خوخي ورسره خودلیا ته ډیر ځنې د اثر دي چې د چا پر محل ماته ویل چې دغه شی چاپو او خبريږي، بل اخر است موافقه ده یا نه، یو وړه لیکنه یا دخت ورسره راوستو. او بل خبر ده چې ډیر ځله ما افریقا کړي چې دغه به یو ورسته اثر دغه کار به کوم، بل اخر به نور مطالعه کوم او لیکنه یو څه نه کوم، خو ورسره ډیر خام راته او بریخزم راشه، بیا یو بل هڅه وکړه شاید تر دې یو قوي شی ویل کې یو خوش ویل کې په دې کې ځنې نیمګړتیاوي دي چې واځي ماته معلومي دغه ور باندې جبران کوم، کسوک نیوکه کوي یو وای چې دغه یو خوش شی خو يم لیکلی، خو کله بیا غو لیکم دا بیا هم دغه سیدی وبل کتاب تلوسه یا وبل اثر تلوسه را کی چې نور برخه تلاشه، بیا دی و ژانر نستړی شم، زوایم چې د ژباړه به خی ز ژباړه برخه تلاشم، یا مثلا د تخلیق برخه غفر یکدم تحقیق تلاشم. نو تقریبا دغه واته کل نشه زه په دې برخه کې هم د ټول ژوند هم د سره باندې تیر شوی.
شغله رحمانی استاد په کارونو کې ناول لیکنه او ناول ژباړنه یو خاص ځای لري. په دې سکه اوریدونکو ته وایي چې څو ناولونه دي تر اوسه لیکلي او چاپ شوي دي او څو دي ژباړه دي.
زما لومړی ناول چې وو کلاوه، چې دا تقریبا زما لومړی خپل ناول و چې خپور شو، دغه نورسته بیا دوام قدم بیا د ژباړې د برخې و چې د ژوند لوبه په نامه یو ناول و چې د زیات ارکلی سره مخ شو، تقریبا درې څلور ځله چاپ شو په رادیوګانو رسنیو کې، زنو ملګرو خپور کړ په قسطوار ډول. نو په ټوله کې زما شپږ ناولونه خپل خپاره شوي دي چې په دې کې د څلور عادي ټولنیز ژوند ناولونه دي او د دوه نور بیا تاریخي ناولونه دي چې یو د انګریزانو د ارغل سره تړلی، بل د روسانو د ارغل سره په افغانستان کې د ټولنیز وضعیت او پیښې څرګندوي.
د شپږ د خپل دي
بل دی او دا دوه ناولونه چې یو پکې شړل شوی المر دی چې د سید جمال الدین افغان د ژوند او تبعید پړه دی ژباړه ده، او دویم ناول هم یو ایرانی ناول دی چې وایي چې هغه ته تقریبا انن 50 کال وړاندې د تعلیم او تربیه په وضعیت او ژوند او زده کړو په دې چې دغه د ایران خلکو هغه ته څنګه حالات کې زده کړو کې اوس په کوم موقف کې په برخه کې ناول مایل کوشي چې په افغاني ټولنه کې ملګر تجربه نه چې اوس دغه په هند بهر چټک روان دي خلک ګټه واخیستل شي. نو ټوله کې دا اته ناول ندی او درې پکې د لاندو کیسو ټولګي وشي ورستای فصل او به وطن او خاور او بادونه د درې د لاندو کیسو ټولګي وچې دم د څه د ناولونو منځ کې او څه یو ټولګه په دې ورستای کې خبره شوې ده
چې دا دی البته شبار نه دی
د خپل خپل کیسې دي. البته په دغه درې واړو کې ما د نړۍ د ځنو لیکوالو ایواز یو کیسه د شبار په توګه مور کړې د خلکو ته وړاندې کم کمانی لیکل خو مګر خامیاري کیسه په دغه ډولي چې خپل نه غو ټول ور شکړي. نو مثلا خالد نویسار شو یا په بهرنیو لیکوالو کې ځنه نور شو چې په کیسه لیکنه کې زما خو دل دغه مهارتونه دغه یو کیسه مې په دغه دوه ټولګو کې هم راوړی او ژباړه د ولته مې لیکلی چې دا ژباړه ده او ورسته برخه کې ورسره زمي مشوي.
د ادبیاتو غیر تخلیقی برخه کې څه کارونه کوي؟
اکثرا وخت ځنه کسان مغوندو ته دعوت کوي چې مثلا ځنه تحقیقي سیمینارونه یا نور مسایل یې غلطه په پانتون کې یا نور کې یو موضوع راکې چې په دغه موضوع باندې ته باید تحقیق وکړي، 15 ورځې وخت لري د کتاب او د آثارو مخکتنی کرکتنی د غیر لپاره مقالې چې تقریبا په هغه برخه کې ما مقالې لیکلې وي وړاندې شوې، او ځنه داسې موضوعات وو چې په پانتون کې د کورنۍ دند په ډول راکړل شي او چې هلته مې هغه نمرو دی پوره کول یا هغه رسمي بهیر دی پای تر سوال لپاره وکړل، خو ولی ورسته هغه زما لپاره جالب وي پیغه باندې ملیکنه وکړي. مثلا د نړۍ لومړنۍ ښځینه شاعر سوکو یا لومړنۍ شاعر سوکو مثلا د ساپو په نامه یو شاعر د شما پیغه تحقیق وکړه، بیا مې ځنې شور نه را پیدا کړ، ترجمه مې کړل او هغه مې بیا
یونانی شاعر
و. همدغسې نوبل ځنې ګټونکي دي چې بیخي یعنی تر نوبل وړاندې ډېر مشهور نه وو، مثلا لکه د چین مویان شو یا ځنې داسې نور شول، کله چې هغوی جایزې واخیستې مګر په نړۍ کې یو شهره پیدا کړ، مشهور یې کړ. یا مثلا په روسیه کې یو لیکوال دی چې له مرګ وروسته بیا هغې ته د نوبل جایزه ورکړه شوه، یعنې هغه ټولنیزو محدودیتونو د تنوع پرېښی چې هاته ورشي هغه جایزه ترلاسه کړي. نو ځنې دغسې مسایل دي چې لږ داسې دلچسپي م زما پکې زیاته ده، مهم هم دي او ورباندې حاکم هم یم. او په دغه مسایلو کې ما هغه تحقیقي مقالې لیکلې دي چې په دغه وروستي اثر کې چې تر چاپ لاندې دی، ما دغه خپله د کورنۍ ادبیاتو او تحقیقاتو په مقالو کې ځای کړی او یو کتاب کې خپرېږي.
نو درته وایي چې په غیر تخلیقي ساحه کې تاسو په مجموع کې څومره شی لیکلی دی، څومره چاپ شوی دی او څومره د چاپ انتظار باسي؟
په ټوله کې دا لس مقالې دي چې د آثارو په اړه دي، د لیکوالو په اړه دي او د ځینو ادبي موضوعاتو په اړه دي چې هغه به خپرېږي. مثلا خپل
د نړیوالو ادبیاتو په کې تاسو مقالې دي تر اوسه نه دي خپرې شوي چې
راځم دي. مثلا ته خپل په دې کې اتلس مقالې دي چې ادم د شعر او ادب په اړه دي چې دا د خپل بند او پردی وږمې په نامه یو کتاب دی چې خپل بند د خپل کورنۍ ادبیات او پردی بند د نړیوالو ادبیاتو په برخه کې مقالې دي. په دغه ټولګه کې چې تقریبا 250-300 صفحو پورې کتاب دی او اوس تر چاپ لاندې دی، په دغه کې دغه غیر تخلیقي مواد خبرېږي. زما
ستاسو یو اثر خو د مونوګراف لیکنې پیسې کې چاپ شوی او د ارواپوهنې پیسې کې هم یو ژباړه نه وکړي.
د ارواپوهنې په برخه کې ځینې منفرد مقالې او یو پوهنتوني اثر و چې د ارواپوهنې اساسات و چې تقریبا دا ډیر سره ویشلی وو، په مختلفو بڼو وړاندې شوی. دغه د ارواپوهنې اساسات تقریبا 250 صفحې کتاب دی چې اوس دارالمعلمینونو او پوهنتونونو کې تدریسېږي. دغه ما ترجمه کړی او خپور شوی دی. او خپله دغه مونوګراف لیکنه دام مونوګراف لیکنې په برخه کې یو کوچنی ګام و چې بیا پوهنتونونو ته د تدریسي اثر په توګه انتخاب شو، اوس ورنه استفاده کیږي. او لنې کومه ښه خبره دا وشوه چې خپله ننګرهار پوهنتون کې اوس په دغه درسي سیستم کې یو مضمون د مونوګراف لیکنې په برخه کې دی چې دا باید محصلین زده کړي ور باندې وپوهیږي. او ډیرو استادانو بیا د تحقیق د مبادی د تحقیق د اساسات په اړه ځینې لیکنې مقالې او مواد خپاره کړل چې دغه سره د زمینی په توګه اوس تدریسيږي. او دا یو ښه ګام دی ځکه چې د محصل نه بیا همدا تمه کیږي چې تحقیق تم برخه ورکړي او کار وکړي او هغه ته پام وړوي.
شغله رحماني، تاسو خو به ادبی ټوټه هم لیکلې او د خپل آثارو ذکر هم وکړو، خو ادبی ټوټه مې یاد نه کړې چې دا ولې؟
البته اول خدای چې زنو برخه کې تشویق شوم په ادبی ټوټو کې، او زنو برخه کې دا یو بې ضرورته کارم وګڼل شو چې تر وهدا زما یو سم کړم. خو ولې زه پوهېدم چې ما ځان ور باندې تسکین کړی او زه پوهېدم چې دا د سې وسو چې په شعر کې مانه شوی وړاندې کولای، نور موضوعاتو کې مانه شوی وړاندې کولای، مګر ما ته تسکین راکړ او ډاډ یې راکړ. د برخه زما لومړی کتاب چې وو د تلپاتې درد په نامه وو، البته د ارکلی سره مخ شو، دوم ظلم چاپ شو او زما مغه خوخي وي. دوم قدم بیا د خپګان ورځ وی چې البته زه باید وایم چې په دغه لومړی اثر کې زه د یو مشخص پیغام نه ډیر لری شوم، ما یو مشخص پیغام نه درلو، سید الفاظ او رنگینی وي په کې، تشبيهات او استعاره په کارولي
ادبي اثر کې خواند وکي نور نو که پیغام ونه لريم ګومان کوم د خپل ارزښ ته کنه.
دا خدا دوه مټولګه کې چې د خپګان ورځ ویغه برخه کې دغه مسلې ته ما توجه وکاو، ادبي خوان مې په نظر کې ونیو، او د درېما چې اوس تر چاپ لاندې د ادب د ټولنې او اوسنی حالات چې ما بیا د تسوزیدلې ځمکه نوم ورکړې دی، واقعا هغه څه چې زموږ په ټولنه کې اوس په هیګي ماغه هنري کړې دي، ځنبیل ګیرا سره شته دي.
نو مطلب دا دی چې ستاسو د ادبي ټوټو دوه کتابونه چاپ شوي دي،
درېم
د چاپ لاندې دی، او دغه کتاب چې د چاپ لاندې دی د ادبي ټوټو د دغه کوم نمونه به
ونه سره شته ده. نو ستاسو خوښې زه به دغه برخې و برخ تاسو ته وړاندې کړم.
ارشاد:
دا ټوټه جنتی وږمه نومیږي. ماشوم وم، مور مې یو غرنۍ ګل راکړ، بیرنګ او باد وهلی معلومېده. د مور سترګو ته مې وکتل او ګل مې بوی کړ. په ذهن مې د کلیوال پسرلي جادویي وږم خور شو. یوې جنتی وږمې په خپل پلو کې راونغاړلم، د فطرت سینګار شوې ناوې غاړه راکړه، غرونو ته وختم، په سیندونو کې ورک شوم، په چینو کې وبهېدم او د هوا له سپو سره مې لوبې وکړې. خو چې بیرته راستنېدم نو د مور له هر پل سره مې له ګلونو ډکې تاندې ونې ولاړې وې، او له هرې ډبرې سره یوه لګېدلې شمه ایښې وه.
ډېر خوند یې وکړو. شغله رحماني، تاسو ویل چې ادبي ټوټې مې لیکلې، مخالفت هم را سره وسو او هرکلی هم وسو، دا مخالفت په څه بنیاد کېدو؟
البته یو مخالفت دې سره دا دی، وایي کله چې کوم شاعر په شاعرۍ کې ماته وخوري یا په نثر کې ماته وخوري، هغه راځي بالاخره خپل وخت په دغه ادبي ټوټو ضایع کوي، حتی ضایع کول ورته وایي. بله مهمه خبر دا ده چې دا هغه د جوړښت په لحاظ یو منظم اسکلیټ او جوړښت او چوکاټ نه لري چې هغه دې مشخصه کړی شي چې چې په دغه چوکاټ کې راشي دغه ډول جوړښت ولري هغه ادبي ټوټه ده. شاید ځینې کسان په دې ورسره مخالفي خو ښېګڼې او مهم ټکي ځینې دا دي چې ځینې کسان دې ته منصور شعر وایي. وایي که په منظوم ادب کې غزل ته سړی د شعر ناوې وایي په منصوره برخه کې بیا همدغه ادبي ټوټه د ځای لري او ځانګړي مینوال لري او یو ښه ځانګړتیا دا ده چې باید دغه شاعرانه یا شعري کیفیت ولري او په نثر کې لوستونکي یا مخاطب ته هغه څه ورکړي چې له شعر نه اخلي.
شغله رحماني د یو ژانر اهمیت خو یو په دې معلومی شي چې په ټولنه کې لوی لیکوال څنګه توجه ورته کوي. یو وخت استاد الفتو استاد خادم وو دغه سي لوی کسان چې په افغانستان کې وو دوی به ادبي ټوټې لیکلې. نو له دې معلومی شي چې 50 کاله پخوا اویا کاله پخوا ادبي ټوټو دلته ډیر اهمیت درلود. دا یو وخت داسې هم راغی چې لوی لیکوالو ادبي ټوټې نه لیکلې. فرضاً 10 پخوا د ادبي ټوټو بازار ډیر سوړو،
یعنی بخې اوږده وقفه پکې راغله.
بله، یو وخت د اوج هم درلود، یو وخت د سوال هم درلود. په اوسني کهول کې، په دې ځوان کهول کې چې اوس بیا ادبي ټوټو ته مخه اوښتې ده، په دې کې وایسته څنګه دی د ادبي ټوټو کتابونه څنګه چاپیږي؟ تاسو کې څه معلومات اوریدونکو ته؟
ډیره مننه. البته زما د تلپاتې درد له ټولګي نه وروسته خپل زما سره ځنې ملګری وو یا مې هم سمفیانو، ما اول وکړه شو چې غوته یو قینات ورکم چې دام په نثري ادب کې یو مهمه برخه ده، خوند لري، که خو لیکل شي ډیره ښه ده، شعري کیفیت لري. چې لغې نه وروسته تقریبا ځنې داسې لیکوال پیژنم چې غوی خپل ټولګي خبرې کې دغه ادبي ټوټو چې همدا اوس یعنی په فیسبوک او نورو ټولنیزو ویبپاڼو کې هم په پرلپسې ډول خبرېږي. حتی په فیسبوک ځنې ځانګړې پاڼې ورته رامنځته شوې ده، د لنډو نثري لیکنو خبرېږي. دې نه معلومیږي چې خبرندوی ټولنه هم اوس مخ ورته اړولی دی او دې ته مخه کړې ده. همدغسې ځوان لیکوال په ځانګړي ډول ډېر لیکي. مثلا
استاذ یې لیکي، د کتابونو هم چاپ شوي دي. الهام صاحب ماته معلوم دی چې په دې سکه کار کوي. څنګه نور هم کوي؟ دسې یو
مثلا محمد واصل وسال د ټولګه خبره شوې، سایر ځلان د پدې برخه کې ټولګه خبره شوې ده، او حکمت الله نورزی د چې تقریبا یو ټولګه ماته راستولې و مې کته د خبري.
پتیرو لس دول لس کلونو کې بعد ادبي ټوټو څو ټولګه خبرې سلی؟
پتیرو کلونو کې تر لاسه پوری ټولګه خبرې شوې او د اکثره د ځوانو لیکوالو دي.
البته سالک صاحب هم یو
خبره کړې او هغه پدې کې شک نشته چې هغه تر ټولو ښه ټولګه و دی. حکومت مسکا یعنی وسانه هم کته سو ګوري چې خبريږي، یعنی له هر کدي سره مخ کیږي او د خلکو خوخيږي. دغه ماته ډار راکی چې بل اخره ک پانتونونو کې په دغه په د پوهنه کې دغه د وشانر پتوګ لولو، نو باید خې غره بیل گیم ولرو. اس نه چې تاریخ اوس لرو او بیل گی د دیش کله 50 کله په خو د الفات صاحب یا خادم صاحب نور لاسارو نه راخلو ور سره زمیمه کوي. اوسنی معاصر لیکوال باید د دې لپاره بیل گیم ولري او ور سره خبرې کړي.
رحماني صاحب، ادبي ټوټو سره خو د کرکتونکو د جنو کرکتونکو مخالفت هم څو ډېر کلنه سابقه لري. اوس څنګه په دې نوي کهول کې دغه اوس چې کرکتنې کوي په دې لس دولس کاله کې، او تاسو دا د ټولګي هم خپروي، د ادبي ټوټو نقادان، هغه نقادان چې بد
وایي، شته فعال دي؟ فکر کوم چې اوس دغه دریز غزنفر صاحب ډېر نرم شوی دی. یو په دې دی چې اوس خو ډېر اکثره لیکوال د لنډ لیکنې په لوي دي، ډېر اوږدې لیکنې، درازې لیکنې چې څو صفحې نه غیر لپاره وخت لري، او نه په دغه ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو کې هغه اوږدې لیکنې چې خپرېږي نه څوک لولي. نو ادبي ټوټه د نثري ژانر ډېر هغه لنډه وړوکې نمونه ده چې زه فکر کوم دینه بل لاند نمونه نه و. سغه مخالفت نه انتقاد نشته ور باندې دومره، او دریزم ډیر نرم دی. حتی ځنې لیکوالان هم زګورم چې غویم ځنې داس شایان لیکي چې دوی شاید نور نوم ورکړي، یو بل نوم ور باندې کیږي، خو لږه د بي ټوټه ده، بل تعریف کې نشي راوسه یا بل چوکاټ کې نشي راوسه. لیدین معلومیږي چې اوس دغه انتقاد او د نقادانو برخه هم ډیر نرم شوې ده، او یو څور سره توافق راغلی دی، او داخه ګام دی، او ځنې کسان ځنې ځوانانو ته یا ځنې لیکوال ته جرأت ورکوي چې په دغه برخه کې القلم وازمي.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دو صوفیانه حکایتونو دا اوریدو بلنه درکو چې دا یو د شبلی په باب دی، او بل له خواجه بهاودین نقشبند سره تعلق لري. شبلی د منصور د اثر سړی وو، او په دریمه هجری پیړۍ کې په عراق کې اوسېده. د د پلار په عباسی دربار کې لوی مقام درلود چې دته یې زیات ثروت په میراث پرېښود. خود ټول ثروت خیرات کړ او عرفان ته مخه کړه. بهاودین نقشبند په اتمه هجری پیړۍ کې په بخارا کې اوسېده. دته د نقشبندیه طریقې د مشر په سترګه کتل کېږي.
د د مقبره په بخارا کې ده او د زیارت کوونکو ډیره ګڼه ګوڼه ور باندې وي. له شبلی او بهاودین نقشبند سره اړوند حکایتونه لینا شریفی لولی.
شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ له یو سپی. یو ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅښي وبه وېرېد، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس لیده او هغه به یو بل سپی ورښکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته ودانګل، هورې عکس ورک شو او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې ترمنځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ورننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه ترمنځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپی له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت و معنا. یو ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د بازار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلد ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کوم ځای راځي؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په موسیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین درېمه پوښتنه وکړه، خیر څه وایې؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی را ټول شوي و. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شر څه دی؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښت، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما توان پکې وي. را ټولو خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصله کړي وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند را ټولو خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره همداسې یو، د په لوی لاس ځان هغسې ناخبره وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو.
عبدالوکیل شینوارای د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال او ناول لیکونکی دی چې آثار په مختلفو ژبو ترجمه شوی او خپاره شوی دی. دی په داستاني ادب سربیره د تیاتر له هنر سره خاصه دلچسپي لري او په دې برخه کې ځینې څېړنې هم کړې دي. له عبدالوکیل شینواری سره مو د تیاتر د اهمیت او د افغانستان د تیاتر د حال او ماضي او شعر راتلونکي په باره کې مرکه کړې ده. عبدالوکیل شینواری وای،
غزنبر صاحب تیاتر یو له ډیرو لرغونو هنرونو لکه موسیقی لکه شعر دی خو لخپل ډیر لرغونتوب سره سره خپل اهمیت لا تر اوسه ساتلی دی او ډیرو نوو هنري شکلونو لکه سینما یا تلویزیونونو چې مختلفو تفریحي او ښکلاییزو ایجاداتو د وړاندې کولو دپاره اسانی وسیلې دي بیا هم ونه څو کړی چې د تیاتر اهمیت او درنښت او مقام راټیټ کړي. په نوره دنیا کې د نورو هیوادونو په فرهنګي پالیسیو کې تیاتر د سینما او د موسیقي او ادبیاتو په څیر ځانګړی اهمیت ورته ورکول کېږي. زه فکر نه کړم په اروپا کې یا په امریکا کې یا د آسیا په پرمختللو هیوادونو کې به داسې ښارونه نه وي چې هغوی به نه یوازې یو تیاتر بلکه څو تیاترونه ونه لري. د کوچنیانو تیاتر به وي، د کومیډي تیاترونه به وي، نور تیاترونه به وي. په زړه پورې دا ده چې داسې نندارې شته دی 400 کاله مخکې لکه د شکسپیر یا د هغې نه وروسته د مولیر یا د لرغوني یونان داسې تیاترونه دي چې تر اوسه پورې خلک په هماغه مینه چې 400 کاله وړاندې لیدل یا 1000 کاله وړاندې لیدل یا د دې نه زرګونه کلونه وړاندې هماغسې لیدونکي په شوق څاري او د نندارې په پای کې ننداره کوونکي د هغوی هغه اجرا کوونکي په چکچکو او په شاباسي او بدرګي.
ښاغلی شینواری، اروپا یادوي تاسې په آسیا او اروپا کې به یو څه فرق شته دی تیاتر په څه کې. تیاتر د اروپا له فرهنګ سره، د اروپا له تاریخ سره بیخي ډیر اخښلی دی. اوس موږ که د یونان تمدن او فرهنګ مطالعه کوو، هلته پکې تیاتر ډیر بنیادي عنصر دی. فرضاً ارسطو وایي چې په ادبیاتو کې ډیر مهم ژانر تراژدي ده. د تراژدي خو د تیاتر په ذریعه وړاندې کېده، یا کومیډي د تیاتر په ذریعه وړاندې کېده، یا په لرغوني روم کې میدانونه وو او ښارونه به میدانونه لرل، هلته به د تیاتر پارچې وړاندې کېدې. موږ وایو شکسپیر د انګریزي ژبې تر ټولو لوی شاعر دی، یا د دنیا یو ډیر لوی شاعر دی، خو د چې کومه شاعري کړې ده هغه د تر ډیره حده د تیاتر لپاره کړې ده. ډرامې د شعر په ژبه لیکلي دي. نو د اروپا په تاریخ کې اهمیت ډیر زیات دی، لیکن که د اروپا د تاریخ تیر سو، اصلا د انسان کلچر خو له اساطیرو پیلیږي. د انسان پوهه له اساطیرو پیلیږي. په اساطیرو کې د حرکات یي جادوګرۍ کې، په اساطیرو کې، په ابتدایي باورونو کې حرکاتي تمثیلونه یي. موږ دا هم ویلی سو چې تیاتر د انسان بخې په خټه کې دی، لکه څنګه چې اساطیر د موږ له لاشعوره نه ځي. که زموږ له شعوره لاړ سي، زموږ په لاشعور کې خو یې ځاله یي. څه فکر کوئ، آیا دا نظریه منئ چې تیاتر اصلا زموږ په خټه کې دی، دا تمثیل، دا تقلید؟
دا بخې دقیقه ده. دا د شکسپیر خبره ده چې انسان فطرتاً لوبغاړی زیږیدلی دی، دا ژوند خپله تیاتر دی. په اروپا کې تیاتر لرغونی تاریخ لري، او بیا وروستۍ دوه پیړۍ چې په ادبیاتو کې نوي ژانرونه زیږیدلي دي، په معاصر ناول او معاصره لنډه کیسه، همداسې تیاتر هم خپلې بڼې بدلې کړي دي. له بده مرغه چې آسیا ته دغه تجربې همزمانه نه وې، ډېرې وروسته راغلي دي، او هغسې چې لازمه وه دغه تجربې دلته خینه دی پلیسوی.
که افغانستان ته راسو، کله چې په یونان کې ډراماتیک هنر په اوج کې وو، په هغه وخت کې مقدونی سکندر په افغانستان باندې، په آریانا باندې، په لرغوني آریانا باندې حمله وکړه، او یونانیان دلته دیره شول په 4 میلاد مخکې پیړۍ کې، او ګریکو بودیک تمدن جوړ کړ، یونانی بودایي تمدن دلته راغی. نو موږ حد سوهلی سو، بلکې په باور سره ویلی سو چې موږ حتی په هغه وخت کې تیاترونه لرل. اته ځینې نظریې دا وایي چې دغه د رستم او سهراب قصه دا د شاهنامې تر ټولو بنیادي داستان او داستانونه دا له یوغو یوناني درامو متاثر دي چې له سکندر سره د یوناني تمدن د انتقال په وخت راغله دلته. چون یونانیانو په لرغوني افغانستان باندې حکومت کاوه، نه په اوسني ایران باندې، په پیړیو پیړیو دلته وو، دلته دوی دیره سول. نو موږ ویلی سو چې د شاهنامه په قصو باندې هم دغه وخت افغاني فرهنګ چې له یوناني سره مکس سوی و اثر کړی دی. یا بیا ډیر وروسته کله چې د شاه شجاع په وخت کې دلته راغلل اروپایان، دغو په اثارو کې هم لولو، دغو په خاطرو کې، په هغه نوشتو کې چې پاتې دي، دوی به دلته کله کله د تیاتر نندارې هم وړاندې کولې. بیا که ډیر راوروستو کلونو ته راسو، دغه زه و ته چې د خپل ماشومتوب وخت را یادوو، په هغه وخت کې دلته تیاتر ډیر فعال و. زه چې ماشوم وم په کندوز کې موږ دوه تیاتر لرل، د تیاتر سیل ته به ورتلو، نوې پارچې به وي، له کابله به ممثلان راتلل. اوس چې دا خبرې ستا نه،
تیاتر خو ډیر لرغونی تاریخ لري، طبعا که په هغه شکل چې په یونان کې یا په لرغوني روم کې و، دلته یې داسې نمونې بیلګې په آسیا کې به په ځانګړې توګه څه شی چې تاریخ ثبت کړی شاید وی نه لرو، مګر د هغه له مخې داسې معلومیږي لکه تاسو څنګه وویل چې حتما به دلته په یو نه یو بڼه به تیاتری نندارې وړاندې شوي دي. خو تیاتر په نسبتا معاصره معنا اصلا د امیر شیر علی خان په وخت کې افغانستان ته راغلی دی، هغه خپل دربار کې د بنګلادیش نه یا د هندوستان نه داسې کسان راوستي دي چې د خندولو یا د تمثیلولو استعدادونه یې لرلي دي.
د شیر علی خان په وخت کې نولسمه پیړۍ ده، په نولسمه پیړۍ کې په هندوستان کې د دې رقاصانو ګروپونه هم ډېر فعال و.
بله،
شیر علی خان هم دوی ځینې ګروپونه راوغوښتل. آیا تاسو چې وایست چې تیاتر د شیر علی خان په وخت کې راغلی دی، همدغه د نڅاګرو له ګروپونو سره راغی که نه هغه بیل
ګروپونه؟ طبعا اصلا د معاصرې موسیقۍ تیدابونه امیر شیر علی خان په وخت کې خول شوي دي، او همدغسې د مماثلینو راتګ هم دلته پیل شوی دی او د ده د دربار نه شروع کړي. البته نه په دغه بڼه چې دا اوس موجود دی، د تیاتر عصري بڼه دا اوس چې په اروپا کې، دا بڼه بیا د امان الله خان په وخت کې راغلی ده. د امان الله خان په وخت کې و چې حتی یو ننداره ده د اندلس فتح او سقوط، دا خپل امان الله خان ورته ناست دی، او دا حتی د امان الله خان دومره شوق چې د امان الله خان وزیران په دغه ننداره کې برخه اخیستې ده. کله چې امانی نهضت د منځ ځي او سخاو دوره راځي، بیا تر ډیره وخته پورې تیاتر هم ورسره مري. بیا بل دوره د تیاتر چې دا اصلي د معاصر تیاتر پیلېږي، او دا 1950 کال دی. دغه 1950 کال نه تر 1950 کلونو پورې افغاني تیاتر په رښتینی معنا خپل شکل نیسي. په دغه وخت کې دنیا ډېرې عظیمې نندارې، فکر نه کړم چې ډېرې کمې هغه نندارې چې په نوره دنیا کې ډېرې مشهورې دي، ډېر لیوال لري، لیدونکي لري، او دلته دې نه یې ښودل شوي ده. اتلو دلته فرزنده شکسپیر ښودل شوی، ادو مولیر اثر ښودل شوي، توفیق الحکیم اثر ښودل شوي.
موږ خپله 15 کاله پخوا ډېر ښه تیاتر لیکونکي لرل، مشهور رشید لطیفي، دغه استاد بینوا، پژواک صاحب، په هغه وخت کې کابل نندارې و، زینب نندارې. نو تاسو 15 کال یاد کو، آیا دغه زوال بعد له 15 کاله پیل شوی دی؟
نه، 15 کالونه هم بیخي د تیاتر لپاره ښه کالونه وو. ما ویل دغه وخته پورې دا تیاتر مکمل تکمیل شو، نور مخ په لوړه روانو. وروسته د 15 کال حوادث چې راغله، هغه هم تیاتر ته سرعت ورکړ، تیاتر یې نور هم بشپړ کړ. مګر یوازینی تاوان چې تیاتر ته یې واړاوه هغه د تیاتر سیاسي کول و. د 15 کال نه وروسته د تیاتر سیاسي شو.
ښاغلی شینواره، که د ظاهرشاه د وخت مجلې وګوري، ژوندون مجله، پښتون جغ مجله، په دغه وخت کې د کلکسیونونه ما کتلی دي، په هغو کې دغه د تیاتر ممثلان او هنرمندان ډېره برخه لري. کله به فرزن د مجلې په ټوله پشتي باندې د تیاتر د یو ممثل عکس چاپ سوی وي، فرزن د ممثل خبر به وي چې دا غواړي واده وکړي، یا داسې خبرونه به و. بیا په وروستو مجلو کې بیا دا قصې نه وي یا نسته. نو زه فکر کوم چې د اوج زمانه همغه 1950 کې ختمیږي د افغانستان د تیاتر اوج.
دا به دقیق خبره مې یو څه ځینې تیاترونه دي چې په خپله شا ورغلی دی، تر پایه ننداره کړي، بیا یې لوبغاړي ستایلي دي، هم مادي هم معنوي. فرضاً یو تیاتر دی چې د وخت صدراعظم موسی شفیق وردی د قهرمان په نامه، او دا د پښتو تیاتر دی، او په هغه وخت کې دی د ممثلین هم هڅیي او تشویقیي او پیسې هم ورکوي. هغه وخت 1,00,000 افغانۍ د دغه تیاتر جوړوونکو ته ورکوي، یعنی دا په هغه وخت کې ډېر لوی رقم دی. او هغه وخت کې تیاتر د هغه وخت د شرایطو له مخې ډېر لیدونکي لري. تیاتر نه یوازې دولت سپورټوي، بلکې تیاتر خپل عواید لري، ګټه راوړي. نو دا کلونه طبعا د تیاتر د افغانستان د ملي تیاتر طلایي کلونه بچړی وي، تر
کوشش وسو چې په افغانستان کې تھیاتر احیا سي کله کله داسې فیسټیوالونه هم جوړ سوي دي په دې دیارلس کلونو کې موږ خبرونه اورېدلې دي چې د مختلفو ولایتونو ممثلان راغوښتي دي افغانستان شمول هڅه سوي دي په کابل کې اوس هم کیږي لیکن تھیاتر سانه اخلي تاسو د دې علت څه ګڼئ کوم مشکلات دې حل لارې څه در معلومي شي
یو پولی تصویر چې زه د افغانستان د عمومي وطن لرم چې د فرهنګ په ډیرو برخو کې کار روان دی مگر دیو سیستم تابع نه دی استراتیجی نه لري او د دولت تخوا نه سپورت کیږي نه حمایه کیږي دغه څم چې روان دي هغه د تیاتر سره لیوالتیا او دغه تند چې خلک لري په دې بنامانه د ځنی حرکتونه شکل نیسي او بل ځنی غیر حکومتي ادارې دي چې ځنی پروګرامونه د تیاتر د پرمختګ لپاره کار کوي دولت اسی چخای د تیاتر د یحیا د پاره د تیاتر د پرمختګ د پاره کوم منظم او مشخص پروگرام نه دی وړاندې کړی
شاله شنوړې تاسو د دولت لخوا د یو منظم پلان نشټواله یادوي خو که پاکستان ته لاړ شو په پاکستان کې تیاتر هغه مزنه لري هغه ولوله پکې نسته هغه شور او شوق پکې نسته لکه په اویایمو میلادي کلونو کې سیو لکه په 1980 میلادي کلونو کې سیو دغه لاهور د پاکستان کلتوري مرکز بلل کیږي په تیرو 1980 کلونو کې د تیاتر فعالیتونه په ډیر کم دي اوس خو د انټرنیټ له برکته موږ د دوی ورځپاڼې په کابل کې هم لوستای شو هغه مزه یې نسته داسې معلومی شي چې په دې سیمه کې چې د تشدد او د ناامنۍ او د بمونو یو څپه راغلې ده دی هم ډیرو هنرونو من جمله تیاتر ته گزارونه ورکړي دي
نامنی خو طبعا عامل دی
یعنی لوی عامل دا نه غنی نسبت دی حکومت پالیسی ته
والا لوی عامل به دا ونه غنم لوی خو عامل به و غنم اما ما په خپل نظر باندې لوی عامل په خپل د حکومت د توجه نشټواله د پام در نشټواله
شغل شینواره اوس حکومت د بدل سوم د ولسمشر کرزی د کلنه دوره پایته ورسیده د نوی حکومت لپاره تاسو څوړندیس لري د دې لپاره چې تیاتر څه واخلي څه باید وسی
لومړی خو د کوم تیاترونه چې تاسو یاد کړنه دا برته باید البته تاسو د کندوز له تیاتر ویل د کندوز تیاتر په ما او کلونو څلوختمو کلونو کې چې کوم فعالیت لرو بیروس ته 500 کلونو کې ما غسی په عملانه ورته ونو سپیتمو کلونو کې مګر د کابل تیاتر حکومت زای چې وو دلته ریواز د کابل تیاتر نه وو دا کابل تیاتر مو د خاروالۍ تیاتر د اردو تیاتر فرزن دا تیاترونه بیا د نور تیاترونه ک فعالیتونه په ټپه لګودریدل ورسته وکړنو کې دا د کابل تیاتر خفعالو مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي تر اوسه پورې هتا دا تیاتر چې ډیر کم لګخ مې شاید ډیر ته هيا شي لا دا تیاتر هم د اغه لپاره د ننداري لپاره بشپړ نه دی آماده او په سیمن کې تیاتر اغه مسلین چې په خپل وخت کې لرولل ام بیا مو مسلین په دې د لاسو کې اغه سي استادان او اغه سي ټاپ مسلین تکړه مسلین چې هغه د یو بشپړ او یو خ تیاتر د لوبونه توان ورسره وي بیا پیدا نه کړه سي او تیاتر نو زما نظر اوس باید اول خو ځنی تیاتری ودانۍ باید د دې لپاره یو بودیجت په اطلاعات کلتور کې باید پیدا شي په هغه وخت کې لا چې لیر افغانستان وروسته پاتې وو د تیاتر روزنیز کورسونه وو زه فکر کوم چې دلته اوس هم لازم دی چې تیاتر ځنی کورسونه جوړ شي دلته ډیپارټمنټونه شته دی خو لا نور هم زما په خپل لاغه باندې تر اوسه دا دومره تلویزیون نه دي او سینما ته تنده ده د ملي تولیداتو خبره ده بهرنی او کلتور د يرغل خبره ده نو د دې لپاره چې د ټولو مسلو ته سم جواب ورکړي بعد په ټوله کې ک سینما ده ک تیاتر ده ک موسیقي ده د دې لپاره یو ستراتیژي به جوړه شي او په دې ستراتیژي کې د تیاتر دہیا د پارا ہم باید دانگڑی تدابیر پگوت شی او دا باید پلی شی ہتا تیاتر باید مکتبونو تلاڑ سی نصاب ته شامل سی ډیر کارونو چې تیاتر په برخه کې کیدای شي په مجموع کې باید فرهنګي ستراتیژي جوړ شي په دې ستراتیژي کې باید تیاتر خپل برخه ولري
ډیر مننه
او مهرباني
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.